فاسیز مغک لازده رادیو ناوری ده خبری خبرونه پا خبرونو پیلو پا افغانستان و پاکستان که ده پولیو یا گوزند ده ویروس برزد ده واکسینو کمپاین پروندو شنبه رسمند پیل شویده ده طالبانو تر واکلانده ده امرخته وزارت اعلان کرده چه ده کمپاین به پندنگهار، کنر، لغمان، نورستان، هلمند او کندهار ولایتونو که ده تلورو او پا پاتیاته وشتو ولایتونو که ده دری ورزو لپاروی دا دی وزارت ویان شرافت زمان امیر خیل وای په دې کمپاین کې باندې شته 12 میلیونه لا 50 کلونو کم عمر ماشومانو ته د پولیو یا گوزند څاڅکی ورکړل شي. بل پلو د خیبر پختونخوا روغتیایي چارواکو ویلي د اپریل له 1 تر 2 به په شپږ دېرش زلو کې نږدې 1 میلیونه لا 50 کلونو کم عمر ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکړي. افغانستان او پاکستان د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې له هم پکې د پولیو یا گوزند ویروس مثبت پیښې ثبتېږي. د روغتیا نړیوال سازمان د شمیرو له مخې تیر کال په افغانستان کې د پولیو څه باندې 40 مثبت پیښې ثبت شوې وې چې د طالبانو حکومت د روغتیا وزارت لخوا رد شوې. په خیبر پختونخوا کې بیا تیر کال د دې ویروس 4 مثبت پیښې ثبت شوې وې. پولیو یا گوزند یو ویروسي ناروغي ده چې تر ډیره پرې له 50 کلونو کم عمره ماشومان اخته کیږي او د دایمي فلج سبب ګرځي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ وایي له ایران سره مو مذاکرات خو. ټرمپ د خبره د دوشنبه په ورځ واشنگټن کې خبريالانو ته کړې او زیاته کړې ده د ایران د اټومي پروګرام او په غزه کې د اوربند پتړاو د اسرایلو له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره خبرې کوي. د امریکا یو ایرانی چارواکو تر منځ په عمان او ایټالیا کې له 2 ځلې خبرو اترو وروسته د لومړي ځل دی چې ټرمپ دا ډول څرګندونې کوي. بل پلو ایرانی چارواکو هم تایید کړی چې له امریکا سره یې مذاکرات خو او پرمختګ پکې شوی دی. د اکسوس په نوم یوې امریکایي ویبپاڼې لیکلې دي تماده د امریکا په وخت د دوشنبه په ورځ د ټرمپ او نتنیاهو په ټلیفوني اړیکه کې د ایران او غزې په اړه خبرې وکړې. ټرمپ او نتنیاهو دوه اونۍ وړاندې په سپینه ماڼۍ کې کتلي وو. د امریکا له سفره تر ستنېدو وروسته د اسرایلو صدر اعظم په اوډیو پیغام کې ویلي وو دی او ولسمشر ټرمپ توافق کړی چې ایران باید اټومي وسله ونه لري. د امریکا او ایران ترمنځ د اټومي پروګرام پر سر مذاکرات دوه اونۍ وړاندې پیل شول. امریکا وایي ایران دی د یورانیم له غني کېدو لاس واخلي خو ایران بیا وایي اټومي پروګرام سوله ییز اهداف لري. د روسي بیپلو ټالوتوکو او توغندیو یو ځل بیا د اوکراین پلازمینه کیف یو شمیر نور ښارونه په نښه کړی دي. په دې بریدونو کې په خیرسون ښار کې یو تن ټپي شوی دی. دا بریدونه د امریکا د ولسمشر ډونلډ ټرمپ له هغو څرګندونو یو ورځ وروسته دي چې ویلي وو هیله من دی اوکراین او روسیه په روانه اونۍ کې د سولې په اړه یوې هوکړې ته ورسیږي. بل پلو اوکراین د روسیې پر بلګراد ښار د توغندیو او بیپلو ټالوتوکو بریدونه کړي دي. د دې بریدونو له کبله د احتمالي مرګ شوبلې جزئیات خبره شوې نه دي. د اوکراین او روسیې ترمنځ د ډیپلوماټیک اړیکو په ډګر کې بیا کرملین د اوربند په اړه څه ویلي نه دي، خو د امریکا د استازي د هغو څرګندونو هرکلی کړی چې ویلي وو اوکراین به ونه شي کولی چې له ناټو سره یو ځای شي. تمه ده په همدې روانه اونۍ کې د امریکایي، اروپایي او اوکراینی چارواکو ترمنځ د روسیې سره د سولې د مذاکراتو په اړه په لندن کې ناسته جوړه شي. د راپورونو له مخې د اوکراین په چارو کې د امریکا ځانګړی استازی غواړي د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره یو ځل بیا وګوري. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ خبرداری ورکړی که چرته د اوکراین او روسیې ترمنځ ضرور بندونه شي امریکا به له دې مذاکراتو ووځي. او د امریکا د ولسمشر مرستیال جی دی وانس او د هند صدر اعظم نندرا مودی پروند شنبه اعلان وکړ چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ په برخه کې پرمختګونه شوي دي. روټرز خبري اژانس د راپور له مخې دا پرمختګ په داسې حال کې دی چې هند هڅه کوي د امریکا د لوړو طرفو مخه ډب او د ټرمپ د ادارې ملاتړ ترلاسه کړي. جی دی وانس د دوشنبه په ورځ د خیری کاري سفر په ترڅ کې هند ته تللی دی. د امریکایي چارواکو په خبره جی دی وانس تاج محل ته تللی او په جیپور ښار کې وینا درلوده. د مودی د دفتر د بیان له مخې دواړو مشرانو د انرژي، دفاع او د ټکنالوژۍ په برخه کې د همکاریو پر پراختیا خبرې کړې دي. د ټرمپ اداره بیا وایي هند او امریکا د سوداګرۍ د دوام لپاره پر یوې حل لارې هوکړه کړې ده. نندرا مودی د نړۍ له رهبرانو لومړی هغه و چې د ټرمپ د دویمې کاري دورې له پیل وروسته له هغه سره وکتل.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
د پاک او مهربانه خدای په نامه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. هله لرم ګرانو زده کوونکو چې ټوله بجوړ روغ او صحت مند به اوسئ. د روغتیا جامې مو په تنو اوسئ. ګرانو زده کوونکو زه دیانا صالحی ستاسو ښوونکې یو ځل بیا تاسو ټولو ته د اووم ټولګي کیمیا مضمون درېیم لوست ته راغلاست وایم. او هله لرم ګرانو زده کوونکو چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې نعملتیا وکړئ. البته زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده د مادې ډولونه چې د درویشتمې صفحې څخه پیل تر دېرشمې صفحې پورې به دوام ولري. دویم پر کې دریم لوست اووم ټولګي کیمیا مضمون. ګرانو زده کوونکو د مادې ډولونو ته کچیر مور او تاسو ځیر سو ماده پر دوو برخو باندې ویشو چې یو خالص مواد او بل هم نه خالص مواد. چې یو هم د هغوی څخه راځو لومړی مور او تاسو خپل په مخلوطونو باندې شکیږو چې مخلوطونه څه ډول مواد دي. د لوست په موضوعاتو کښې ګرانو زده کوونکو البته مور او تاسو خپل مخلوط پیژنو، د مخلوط ډولونه پیژنو، محلولونه به وپیژنو او د محلول اعضاو به هم و پیژنو او بحث به پرې وکړو. ملتیا مې وکړئ ګرانو زده کوونکو، مخکې له دې چې موږ او تاسو مخلوط وپیژنو په مخلوط باندې وژغیږو ګرانو زده کوونکو، تاسو په خپل کور کښې البته د خپلې خوښې څښاک برابروئ. تاسو فکر وکړئ چې د خپلې خوښې د څښاک د برابرولو لپاره تاسو کومو اعضاو ته اړتیا لرئ، کومو اعضاو ته اړتیا لرئ، یا هم په دغه مخلوط کې یا هم په همدغه د خوښې څښاک چې تاسو برابروئ په دې مخلوط کښې هغه ذرات چې تاسو سره یو ځای کړي یا هم هغه مواد چې تاسو سره یو ځای کړي هیا هغه ذرات له منځه تللي دي، او یا هم په هغوی کښې د هغوی رنګ په ټولو برخو کې یو شان ده. د دې لپاره چې موږ او تاسو دې ته ځواب ورکړو، موږ او تاسو د خپلې خوښې څښاک انتخاب و. البته موږ د خوښې څښاک ده د ام جوس، د کیلې جوس، البته داسې نور مختلف څښاکونه دي چې موږ او تاسو یې انتخابو. نو که چیرې وګورو د کیلې جوس د برابرولو لپاره موږ او تاسو لومړی کیلې ته اړتیا لرو، شیدې ته اړتیا لرو، بوره، قیماک، ملایی، البته مغزیانه او داسې نور دي، البته او هم هغه وسیله چې په هغه کښې هم دغه مواد یو له بل سره مخلوطیږي. نو ګوري څونه وه موادو او څونه وه اعضاو ته موږ اړتیا پیدا کړه. کله چې موږ دا څوله سره یو ځای کوو او بعد هغه چش کېږي، ټول مواد یو په بل کې حلیږي او موږ لپاره چش جوړیږي، یو د خوښې څښاک مو برابریږي. البته چې دغه نوه مواد چې یو له بل سره یو ځای کېږي موږ او تاسو وایو چې دې ته مخلوط ویل کېږي. چش ویل کېږي؟ مخلوط ویل کېږي. راځو وایو چې مخلوط څه شی ده یا هم څه شی دی. مخلوط هغه مواد دي چې له دوو یا زیاتو توکو څخه کیدای سي چې جوړ شوی وي یا هم رامنځته سوی وي، داسې چې د هغوی جوړونکي توکي په خپل ځان کښې یا هم هغه خپل خواص په مکمل ډول د لاسه ور نه کړي. دې ډول موادو ګډولو ته البته موږ او تاسو مخلوط وایو. که چیرې موږ او تاسو وګورو دغه مخلوطونه ګرانو زده کوونکو په زیاتو مختلفو موادو کښې هم رامنځته کېږي او په یو نوو موادو کښې هم رامنځته کېږي. که چیرې موږ او تاسو وګورو د مختلفو موادو مخلوطول یا که ترکیب ته یې ځیر سو، په دې تصویر کې تاسو وګورئ ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو غوښه او سبزیجات په نظر کې نیسو. غوښه یو نوع مواد دي او سبزیجات بل نوع مواد دي، نو ځکه ورته مختلف موادو مخلوط وایو. د کوم موادو؟ د مختلفو موادو مخلوط وایو. خو کیدای سي چې دغه مخلوط خپله په یو نوع موادو کښې هم رامنځته سي. البته موږ او تاسو وایو چې دا نوه مخلوط ته بیا که چیرې ځیر سو د دوی موادو هغه اندازه او خواص چې ده په ټولو برخو کښې یو شان جوړښت لري، یو رقم ده. د بېلګې په توګه که چیرې د لیمو جوس په نظر کې ونیسو، د لیمو جوس په مخلوط کښې تاسو وګورئ په دواړو جسمونو کښې، البته موږ او تاسو لیمو ده، البته یخ ده، او داسې مالګه، بوره او یخ کیدای سي چې نور وي، خو ټولو مواد یې ټوله یو شان دي، یو نوع دي. نو ځکه وایي چې دا د یو نوع موادو مخلوط او هم هغه د مختلفو نوو موادو مخلوط ده. ګرانو زده کوونکو، تاسو په لاندې ترکیباتو کښې وګورئ د دوی ترمنځ تاسو توپیرونه وښایست. البته زه په لومړي تصویر کښې خاوره او اوبه وینم، انشاءالله چې تاسو به هم همدا تصویر همدغه مواد وینئ. دلته موږ او تاسو د خاورو او اوبو مخلوط ده چې د خاورو د اوبو مخلوط څخه موږ او تاسو وینو چې د هغوی څخه خټه رامنځته کېږي. خو په دې ځای کښې بیا موږ او تاسو یوازې او یوازې د شیدو مخلوط وینو چې دلته موږ او تاسو وینو چې یوازې د شیدو مالیکولونو څخه دا مخلوط رامنځته، یعنې د یو نوع مالیکولونو یا د یو نوع موادو څخه رامنځته سوی ده چې په ټولو برخو کې یو شان جوړښت درلودونکې ده، یو شان خواص درلودن کې ده. او په لومړي تصویر کې موږ تاسو خاور او وینو، البته چې دا مختلف مواد دي، د مختلفو موادو مخلوط ده، چې مخکې مو هم ویل چې د یو او یا هم د څو نوع موادو یو ځای کېدلو ته موږ تاسو څه وایو؟ مخلوط وایو. کېدای چې نور نور مختلف مثالونه هم موږ تاسو څه کړو په نظر کې ونیسو یا هم ولرو. البته ګران زده کوونکو، موږ او تاسو راځو د ذراتو له مخې د مخلوط ډولونه وایي. دا چې موږ او تاسو خپله روزمره هر ورځ د مخلوطونو سره مخامخ کیږو، د هغوی سر سروکار لرو، نو مخلوط چې د ګران زده کوونکو مختلف ډولونه لري. البته موږ او تاسو وایو چې خپله جامد په جامد کشي، مایع په مایع کشي، یا هم جامد په ګاز کې، جامد په مایع کشي، دا هم ټول د مخلوطونو د ډولونو څخه دي. البته زیات نور مثالونه هم لرو، ګاز په مایع کې، ګاز په جامد کې، دا ټول ډولونه د مخلوط ډولونه دي. نو پر هماغه اساس باندې ګران زده کوونکو راځو خپل مخلوطونه چې دي عمومي موږ تاسو په دوو برخو ویشو، چې یو متجانس مخلوط ده بل غیر متجانس مخلوط ده. لومړی په متجانس مخلوط باندې غږیږو. ګران زده کوونکو، متجانس مخلوط هغه مخلوط ته ویل کېږي چې کېدای شي په ټولو برخو کې یو شان خواص درلودونکي وي، د څه نوع خواص درلودونکي وي؟ د یو نوع خواص درلودونکي وي، چې دې ته موږ او تاسو متجانس مخلوط وایو. د بیلګې په توګه ښه مثال د چای او د بورې مثال ورکو. کچیر تاسو په یو ګلاس چای کې یو کاشک بوره اضافه کړی، دغه بوره د یو کاشک په واسطه سره حلو، کله چې حل کړو موږ او تاسو وینو چې د بورې خوند د همدغه ګلاس په ټولو برخو کې په یو اندازه سره رسیدلی دی. یعنی دا چې ټوله چای څنګه خوند اخیستی دی، خوش خوند اخیستی، چې دې ته موږ او تاسو متجانس مخلوط وایو. یعنی په ټولو برخو کې د یو شانو خواص درلودونکي دي. البته ښه مثال هم خپل د مالګه او اوبو مثال ورکولای شو. کچیر دې مثال ته تاسو ځیر ته موږ او تاسو یو ګلاس اوبه په نظر کې ونیسو، او غواړو چې په دې اوبو کې یو اندازه مالګه یا هم یو مقدار مالګه چې شکرو حل کړو، کله چې دا مقدار مالګه په اوبو کې حلیږي او بیا موږ او تاسو د یو کاشک په واسطه هغه حلو په مکمل ډول سره وینو، ګران زده کوونکو چې د مالګې خوند ټوله په همدغه ګلاس کې چې شوی ده حل شوی ده. یعنی دا چې ټوله اوبه تریو خوند اخیسته ده. یعنی دا چې موږ او تاسو وایي چې د مالګې خواص د همدغه اوبو په ټولو برخو کې یو شان په یو اندازه سره چې شوی ده حل شوی ده. نو دې ډول مواد ته یا دې ډول مواد مخلوط ته موږ او تاسو متجانس مخلوط وایي. کیدای شي د اوبو او د هوا مثال هم په نظر کې ونیسو. رازو ګران زده کوونکو، اوس د دچ مراتب خپل مخلوط او پیژن د مخلوط د ډولونو څخه یو هم مراتب سول چې دوی مختلف ډولونه لري، جامد په جامد کې، جامد په ګاز کې، جامد په مایع کې، مایع په مایع کې، مایع په ګاز کې، مایع په جامد کې. البته د ټول د هوی ډولونه یو هم متجانس مول وس. رازو د لوس په دې برخه کې البته مراتب غیر متجانس مخلوط پیژنو، چې دا غیر متجانس مخلوط بیا څه ډول مخلوط ته ویل کیږي؟ تاسو وګورئ د نوم څخه، کچیر وګورو د متجانس سره یو د غیر کلمه چې سوی ده اضافه سوی ده. نو غیر متجانس مخلوطونه چې دی ګران زده کوونکو، هغه مخلوطونه ته ویل کیږي چې د دوی چې په ټولو برخو کې د یو شان خواص درلودونکي نه دي، د یو شان خواص درلودونکي نه دي، بلکې د دوی خواص دي یو لبل سره توفیر لري، فرق لري. کیدای شي چې د یو لوښ په یو برخه کې زیات وسی، په بل برخه کې کیدای شي چې د هغه مخلوط خواص شي وسی کم موجود ولري. چې دې ډول مواد مخلوط موږ تاسو غیر متجانس مخلوط وایي. د بیلګې په توګه کچیر وګورو خپل د اوسپنې او د شګو مخلوط په نظر کې ونیسو. د اوسپنې او شګو مخلوط کچیر وګورو، کېدای شي د اوسپنې ذرات او د شګې دانې یو د بل سره یو ځای کېدای شي، چې په یو برخه کې د شګو شمیر زیات وسی او په بل برخه کې د اوسپنې ذرات کېدای شي چې شوسی زیات وسی. نو دغه ډول مخلوط موږ تاسو غیر متجانس وایي، ځکه چې کېدای په ټولو برخو کې یو شان خواص درلودونکي نه دي. شګې زلا او اوسپنې ځان ته جلانه او مواد دي. او یو هم مراو تاسو بیلګې خپل د خړې اوبه په نظر کې ونیسو. خړې اوبه چې دي ګرانو زده کوونکو، وینو چې د دوی مقدار او د دوی خواص دي په ټولو برخو کې یو شان نه ده. یو هم ښه مثال د ګلدانۍ او د خاورې مثال هم ورکولای شو، چې دا هم خپل د غیر متجانس مخلوط څخه عبارت دي. راځو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د مخلوط ډولونه وپیژندل. د مخلوطونو د توکو د بیلولو لارې پیژنو چې څه ډول کولای سو چې مخلوطونه یو له بل څخه چشي کړو، بیل کړو. په دې خو باندې پوه سولو چې مخلوطونه څه ډول رامنځته کیږي، اوس څنګه کولای سو چې خپله د مخلوطونو یا د مخلوط توکي یو له بل سره بیل کړو. البته که چیرې وګورو د مخلوطونو توکي یو له بل څخه کیدای شي چې البته یو ځای سي او په نتیجه کې یا هم کیدای شي چې موږ او تاسو یې بیل کړو، دغه څه خالص مواد په لاس راځي چې دغه خالص مواد کې داسې مراد تاسو په مختلفو لارو سره لاس راوړو چې یو هم د هغوی څخه خپله د بړاس طریقه د ګرانو زده کوونکو چې د بړاس په طریقه باندې موږ او تاسو کولای سو ښه مثال د مالګې او د اوبو مخلوط په نظر کې ونیسو. کېدای سي چې د مالګې څخه موږ او تاسو البته د اوبو څخه مالګې مخلوط چې کړو، مالګ ورڅخه بیل کړو. څنګه که چیرې وګورو موږ او تاسو د مالګې محلول ته خپله حرارت ورکوو، د حرارت او تودوخې په نتیجه کې هغوی په اېشېدو راځي. کله چې وی شیدل د هغوی د اوبو مالیکولونه چش کیږي، د حرارت په ډول سره بړاس کیږي او په نتیجه کې هغه مالګه د لوښه پتل کې رسوب کوي چې دا ډول طریقې ته موږ او تاسو بړاس وای. په دې ډول سره مخلوط تو کې یو لبا سر چشتو بیل سو. یو شه لار ګران زكون خپل د تکثیر عملیه د چي په سړون کې لوښه کې کولای سو دا وي څخه یو هم زیاتو جامد مواد لپاره موږ او تاسو د سپلیمیشن په نوم سره یو طریقه لري چې په دې طریقه کې بیا زیات مخلوط مواد چې یو لبا سره کولای سو چې شکرو جلا کړو چې دا سبلیمیشن طریقه یوازې او یوازې کېدای سي چې د جامد موادو لپاره مناسب وي. اوس راځو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو محلولونه پیژنو. د لوست د محلولونو برخې ته راغلو چې په دې برخه کې البته موږ او تاسو محلول پیژنو چې محلول کچیر موږ او تاسو وګورو، موږ او تاسو ویل چې خپل متجانس مخلوط ته موږ او تاسو محلولونه هم ویلې سو چې په ټولو برخو کې د یو شان خواص درلودونکي دي. نو په هغه اساس ګرانو زده کوونکو، راځو محلولونه په دوو اساسي برخو باندې ویشو چې یو عبارت د محلل څخه چې د حل کوونکي ماده په نوم سره هم یادېږي، او بل هم کېدای شي چې د حل ماده په نوم سره ونمو چې دوی د حل کېدونکي ماده څخه یا هم د حل کېدونکو ماده په نوم سره هم یادېږي. لومړی راځو محلل ماده پیژنو. هر هغه ماده چې کېدای سي نور مواد په خپل ځان کې حل کړي عبارت د محلل څخه دي. دا هم موږ او تاسو وایو ښه مثال، البته د بوري او د اوبو مثال ورکولای سو. دا چې خپل موږ او تاسو وایو محلل هغه نه و محلول ته ویل کېږي کوم چې نور مواد په خپل ځان کې چش کوي حلوي. البته چې دلته محلل اوبه دي، اوبه یو محلل ماده دي، اوبه یو حل کوونکی ماده ده چې نور مواد په خپل ځان کې چش کوي حلوي. البته بوره مالګ او داسې نور په خپل ځان کې حلوي. او دوه هم به ګران زده کوونکو چې موږ او تاسو ویل د محلولونو اجزاوي یو هم حل ماده ده یا هم حل کېدونکې ماده ده چې د نوم څخه له موږ او تاسو پوهیږو چې دا بیا هغه ماده ته ویل کېږي چې خپل په حل کوونکې کې یا هم په حل کوونکې ماده کې حلیږي. البته موږ او تاسو منحل ماده هم ورته ویلې سو. هغه ویل کې د بوره او مالګ چې بوره هم خپل منحل ماده دا او مالګه هم خپل منحل ماده ده چې کېدای شي په حل کوونکې ماده کې چې شي حل سي، یعنی په اوبو کې حلیږي، په غوړي کې حلیږي او داسې نورو مواد کې کېدای شي چې شي حل سي. چې دې ته به موږ او تاسو حل کوونکې یا هم منحل ماده وایو. راځو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې اوس موږ او تاسو وایو چې د محلولونو په جوړش کې آیا د کتلې مقدار هغه پایښت دی ثابت پاتې کیږي او یا که بدلون پیدا کوي. البته ګرانو زده کوونکو، وګوري د کتلې د بدلون چې د کچیر موږ او تاسو وګورو، موږ وایو چې دوی چې دی د محلول په جوړېدل کې، یعنی کله چې یو محلول جوړیږي د محلول د اجزاو مقدار هیڅ وخت بدلون نه مومي، ځکه چې د هغوی د حل کېدونکو ماده کتله چې د هغوی د محلل د کتلې او د محلول کتلې یو له بل سره چې شي دا یو شان او مساوي ده. نو ځکه چې دوی کتلې مقدار بدلون نه مومي. لکه څنګه چې تاسو وینئ د محلول کتله مساوي کیږي، د محلل کتله جمع د حل کېدونکو ماده کتله، یا هم د حل کېدونکو ماده کتله د محلل د کتلې د یو ځای والی څخه مجموعه مساوي ده د محلول په کتلې سره. راغلو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې چې موږ تاسو ارزونه لرو، پرځونه کې اوس سوالونه مطرح شوي دي. لومړی سوال د مخلوط ډولونه څه دي، دوم سوال متجانس مخلوط تعریف کړي، دریم سوال د محلل او منحل مادې ترمنځ توپیر وشاید، او څلورم سوال د مخلوطونو د سپلیمیشن طریقه څه ډول یو طریقه و. چې تاسو سره به د نوټ کتابچه او قلمونه وي تر څو دا سوالونه ته ځواب ورکړي. مننه ګرانو زده کوونکو ستاسو له توجه څخه. موږ او تاسو نننې ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسې. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښه چاره ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلامونه نیکی هلی او احترامات می ومنه ګرانو زده کوونکو، هله لرم چې ټوله به جوړ روغ او صحت مند به یاستئ. زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته یو ځل بیا د اتم ټولګي د کیمیا مضمون دریم لوست ته راغلاست وایم، او هله لرم چې د لوست تر ورستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده په کیمیا کې مهم مفهومونه، چې دریم څپرکی دریم لوست د درویشتمې صفې څخه پیل تر د دېشمې صفې پورې دوام ولري. راځو ګرانو زده کوونکو، که څه هم موږ او تاسو مخکې لوستلي وه چې په کیمیا کې یو هم له مهمو مفهومونو څخه چې باید یادونه یې وسي هغه سمبول دی. سمبول خپله د یو نوم، ادرس یا یو ځای، یوه لنډه نښه سمبول بلل کیږي، خو په کیمیا کې د یو عنصر لنډې نښې ته موږ او تاسو سمبول ویلای سو. یعنی هر عنصر ځانته ځانګړي سمبولونه لري چې یوازې او یوازې په هغه عنصر پورې مربوطېږي، یعنی بل یو عنصر ته به نه کارول کیږي. ځینې وختونه داسې عنصرونه وجود لري چې د هغوی د نوم یا د هغوی د نوم لومړی توري یو بل ته سره ورته دي، نو د همدې ورته والي پر اساس ګرانو زده کوونکو موږ ویلي وه چې سمبولونه د هغوی د نوم مربوط یو او یا دوه حرفه کیدلی سي. د بېلګې په توګه د هایدروجن عنصر، د هایدروجن عنصر تاسو ګورئ هایدروجن یې نوم دی خو په ایچ توري سره، یعنی د هغوی د نوم څخه یوازې ایچ چش سوی دی د سمبول په توګه اخیستل سوی دی. او په همدې ترتیب تاسو کاربون وینی چې د کاربون عنصر د لومړی د کاربون عنصر د لومړی حرف چې سی ده په سی سره د کاربون سمبول شودل سوی دی. او په همدې ځای کې تاسو ګوري ګرانز د کون د هیلیم عنصر لرو چې د هیلیم عنصر سمبول بیا ایچ ای ده. ایچ ای ګوري د هیلیم عنصر او د هایدروجن عنصر، که چیرې د دواړو لپاره یوازې هایدروجن انتخاب شوی وای نو کېدای شي چې د دوی ترمنځ توپیر مو نسوای کولی. خو بیا هم ځینې وختونه ځینې توپیرونه موږ او تاسو د هغوی د اټومي نمبرونو پر اساس هم کولی سو چې د هایدروجن عنصر چې د اټومي نمبر یو او د هیلیم عنصر چې د اټومي نمبر دواده. راځو ګرانو زده کوونکو، تاسو په دې برخه کې یو جدول وینئ چې د جدول په دې برخه کې وینئ چې عنصرونه راکول سوي دي، د عنصرونو سمبولونه راکول سوي او هم ترتیب د هغوی اټومي نمبرونه ترتیب سوي دي. لکه څنګه چې وینئ هایدروجن چې په ایچ توري سره سمبول ده اټومي نمبر یو ده، او هیلیم چې ده ایچ ای سمبول اټومي نمبر دوه، کاربون سمبول سی او په همدې ترتیب اټومي نمبر شپږ، نایتروجن چې سمبول ان ده او اټومي نمبر اووه ده، چې په همدې ترتیب تاسو وینئ چې ټول همدې شان سره ترتیب سوي دي. راځو ګرانو زده کوونکو، په دې برخه کې موږ او تاسو د یو له مهمو مفهومونو څخه یو هم فرمول لرو چې کله مو سمبول وپیژن فرمول هم اړتیا ده چې باید وپیژنو. فرمول چې د خپل په یو مرکب شي د عناصرو د سمبولونو په کومک شودل کې، دې برخه ته موږ او تاسو کیمیاوي فرمول ویلی سو، او یا هم داسې تعریفولی سو چې د یو مرکب لنډې اختصاري نښې ته کیمیاوي فرمول ویل کیږي. یعنی کله چې دوه مختلف اټومونه خپل منځونه کې یو ځای شي او تعامل تر سره کړي، نو د دوی له یو ځای والی یو د کیمیاوي تعامل په نتیجه کې یو مالیکول او یا هم مرکب لاسته راځي، چې دغه مرکب خپل د همدې مرکب یو اختصاري نوم چې په مرکب کې د موجودو عنصرونو په سمبولونو باندې سمبال دي، دې ته موږ او تاسو کیمیاوي فرمول ویلی سو. او یا هم کچیر دغه کیمیاوي فرمول په یو مرکب کې د شامل عنصرونو شمیر موږ او تاسو ته په ګوته کړي، او یا هم کېدای شي چې د دې فرمول په واسطه وکولای شو چې د مرکب د شامل عنصرو ترمنځ د هغوی نسبت هم معلوم کړو. یعنی دا چې کله په مرکب کې موږ او تاسو د اټومونو تعداد او شمیر هم راته په ګوته کولای شي. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې ویني ګرانو زده کوونکو، په دې جدول کې موږ او تاسو مرکبات او په همدې ترتیب د هغوی فرمولونه ترتیب کړي دي، چې لومړی مرکب د کاربون ډای اکساید په نوم سره یادیږي چې فرمول یې ده سی او 2 یعنی یو اټم دوه کاربن او دوه اټم اکسیجن یو ځای شوی دی. کاربن ډای اکساید مرکب سره خلاص راغلی مګنیزیم اکساید. مګنیزیم اکساید مګنیزیم عنصر د اکسیجن عنصر سره تعامل کړي او په نتیجه کې مګنیزیم اکساید مرکب سره خلاص راغلی چې دای د دوی هغه کیمیاوي فرمولې دی او یا هم کیمیاوي فرمول نه دی او مرکب اهم د مرکباتو نمونه دي. لزو ګرانوز د کوونکو په دې برخه کې موږ او تاسو ویلانس وای چې ویلانس هم یو له هغو مهمو مفهومونو څخه شمیرل کیږي چې موږ او تاسو باید په کیمیا کې ورسره آشنا شو. ویلانس چې د خپل کله چې یو سونه او عنصرونه یو د عنصرونو اټومونه یو له بل سره یو ځای کیږي او د دوی ترمنځ کیمیاوي تعامل ترسره کیږي او د دوی ترمنځ هغو اټومونو ترمنځ اړیکه مېسته راځي. کوم اړیکه چې د دوی ترمنځ راځي د اړیکې د ټینګولو او د محکم یا مستحکم کولو لپاره یو قوه رامنځته کیږي چې همدا قوه خپل د ویلانس په نوم سره یادیږي. او یا هم داسې هم ویلی سو کچیرې نجیبه غازات په نظر کې ونیسو نجیبه غازات خپل بې اثره یا خنثی غازاتو په نوم سره هم یادیږي ځکه چې دا ډوله غازات چې دي خپله په عادي شرایطو کښې د خپل اخري مدار کښې د الکترونونو په شمیر کې زیاتوالی کموالی نه قبلوي او هغه عناصر دي چې په خپل اخري مدار کښې د الکترونونو په بایللو اخیستلو او یا هم په شریک ډول ایښیدلو نه لري. یعنی د دوی الکترونونو اعظمي شمیر پوره دی. نو همدغه حالت که چیرې یو اټوم په خپل اخري مدار کښې د الکترونونو د اعظمي شمیر د پوره کولو میل ولري همدغه میل ته خپله ویلانس ویل کیږي. که څه هم ځینې وختونه یو ویلانسه دوه ویلانسه او څو ویلانسه عنصرونه هم وجود لري. مثلا هغه عناصر که چیرې په خپل اخري مدار کښې د الکترونونو اعظمي شمیر د پوره کولو لپاره یا هم د اوکتیت حالت د پوره کولو لپاره یو الکترون بایللو ته او یا هم یو الکترون اخیستلو او یا هم په شریک ډول ایښیدلو ته د دې مایل ولري یا رزو ولري دې ډوله عناصرو ته موږ او تاسو یو ویلانسه عنصرونه ویلی سو. او که چیرې هغه عنصرونه چې بیا په خپل اخري مدار کښې د الکترونونو د اعظمي شمیر د پوره کولو لپاره دوه الکترونونه وبایلي او یا هم دوه الکترونونو اخیستلو او یا هم په شریک ډول کښېښودل سي دې ډوله عناصرو ته بیا موږ او تاسو دوه ویلانسه عنصرونه ویلی سو. په همدې ترتیب څو ویلانسه عنصرونه هم وجود لري. راځو ګرانو زده کوونکو په دې برخه کې موږ او تاسو اوکتیت حالت او یا هم د وروستي قشر اته الکترونی کیدل وایو. ګرانو زده کوونکو اوکتیت حالت خپله هغه حالت ته ویل کیږي کله چې یو عنصر یا د یو عنصر اټوم د یو بل عنصر اټوم سره دلته د دوی ترمنځ اړیکه رامنځته کیږي او دوی په خپل اخري مدار کښې یو الکترون اخیستلو او یا هم څو الکترونو اخیستلو ته اړتیا پیدا کړي او یا هم میل ولري او د دې لپاره تر څو دوی خپل په اخري مدار کښې خامخا باید اته الکترونونه پوره کړي دا حالت ته موږ او تاسو اوکتیت حالت ویلی سو او یا هم په وروستي قشر کې اته الکترونی کیدل ویلی سو. نو په همدې ترتیب د یو اټوم په اخري مدار کښې چې هر څو الکترونونه وجود ولري او اټوم خپله د اته الکترونو د پوره کولو لپاره کوښښ او هڅه کوي تر هغه وخته پورې تر څو چې دوی خنثی حالت غوره کوي او وکولی سي چې په نتیجه کښې دوی په خپل اخري مدار کښې باید اته الکترونونه پوره کړي چې دې حالت ته اوکتیت حالت ویلی سي. او د یو شي یادونه باید وسي دا چې د هر اټوم الکترونونه چې دي هغوی کوښښ کوي چې اول خپل د اخري مدار اته الکترونونه خامخا باید پوره کړي. په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو د دوراني جدول په لومړي ګروپ کښې کوم عناصر چې وجود لري هغوی په خپل اخري مدار کښې یو الکترون لري. نو کله چې یو الکترون ولري دوی اووه الکترونونو ته اړتیا لري تر څو اته الکترونونه پوره کړي. هغه عناصر لکه لیتیم، سوډیم، پوتاشیم، روبودیم، سیزیم او فرانسیم. په همدې ترتیب هایدروجن هم د دوی د جملې څخه شمیرل کیږي چې دوی په خپل اخري مدار کښې یو الکترون لري او اووه الکترونونو ته اړتیا لري تر څو دوی اوکتیت حالت پوره کړي. بل په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو په دوهم ګروپ کې بیا هغه عناصر چې په خپل مدار کښې دوه الکترونونه ولري وجود لري. یعنی دوی بیا شپږ الکترونونو ته اړتیا لري تر څو اته الکترونونه پوره کړي او یا هم اوکتیت حالت ورکړي، لکه بیریلیم، مګنیزیم، کلسیم، استرانیشیم، باریم او رادیم، چې دا هغه عنصرونه دي چې په خپل اخیری مدار کې دوه الکترونونه لري، خو شپږ الکترونونو ته اړتیا لري تر څو اوکتیت حالت غوره کړي. او په همدې ترتیب کوم عناصر چې په اووم ګروپ کښې د دوراني جدول کرار لري، هغوی بیا په خپل اخیری مدار کښې اووه الکترونونه لري، او فقط یوازې یو الکترون ته اړتیا لري چې اته الکترونونه یا هم اوکتیت حالت غوره کړي، چې عبارت د فلورین، کلورین، برومین، آیودین او ارګون څخه دي. ګرانو زده کوونکو، تاسو په دې تصویر کې تاسو وینئ چې سوډیم عنصر د فلورین سره تعامل کوي. سوډیم عنصر چې د په خپل اخیری مدار کښې یو الکترون لري، خو د فلورین عنصر چې د په خپل اخیری مدار کښې اووه الکترون لري، ځکه چې سوډیم چې د لومړي د دوراني جدول په لومړي ګروپ کې قرار لري، چې موږ او تاسو وویل د لومړي ګروپ عناصر چې دی په خپل اخیری مدار کښې یو الکترون لري، او په همدې ترتیب یو ولانسه عنصر هم بلل کېږي. او فلورین چې بیا د هغه اووم ګروپ د عناصرو څخه شمېرل کېږي چې په خپل اخیری ګروپ کې اخیری مدار کښې اووه الکترونونه لري او یو الکترون ته اړتیا لري تر څو اوکتیت حالت پوره کړي. نو د دې لپاره اسانه ده چې سوډیم بله یو فلز دی، او فلزات چې وه موږ او تاسو ویلي وه چې زیات وخت الکترونونه بایلي یا هم الکترونونه د لاس ورکوي، ځکه چې د دوی آینازیشن انرژي کمه ده. نو په همدې ترتیب سوډیم عنصر خپل الکترون و فلورین ته ورکوي او فلورین به اوکتیت حالت غوره کړي. ګرانو زده کوونکو، په دې برخه کښې موږ او تاسو آیون پېژنو، چې آیون هم یو له مهمو مفهومونو څخه شمېرل کېږي. آیون یوه لاتیني کلمه ده چې په پښتو کې د در په در، خاورې پر سر او سرګردانه معنا لري، او په کیمیا کښې یا هم د کیمیا په اصطلاح کې هر چارج لرونکي ذرې یا هر چارج لرونکي اټوم ته آیون ویل کېږي. یا همداسې کله چې د یو اټوم په پروتونونو او الکترونونو په شمېر کښې بې نظمي رامنځته سي، ګډوډي رامنځته سي، نو یو اټوم په آیون باندې بدلېږي. او کله چې د یو اټوم خپل الکترون د لاسه ورکړي او یا هم الکترونونه یې کم سي، یعنی هر څومره چې دوی الکترونونه د لاسه ورکوي الکترونونه یې کمیږي او په مقابل کښې یې پروتونونه اضافه کېږي، یعنی پروتونونه یې زیاتېږي. نو دا چې پروتون خپل یو مثبته چارج لرونکې ذره ده، مثبت چارج ورباندې اضافه کېږي، نو په همدې خاطر وایي چې دا مثبت آیون ده. او کله چې بیا یو اټوم الکترون واخلي، نو په دې وخت کښې بیا پروتونونه کمیږي او په مقابل کښې یې الکترونونه زیاتېږي، چې منفي چارج ورباندې زیاتېږي. نو ځکه چې الکترون خپله یو منفي ذره ده، نو دغه آیون ته بیا موږ او تاسو منفي آیون ویلی سو. مثلا د لیتیم آیون چې ده مساوي ده په مثبت یو سره، او د سوډیم آیون مساوي دي په مثبت یو سره، د نایتروجن آیون مساوي دي په منفي درې سره. په همدې ترتیب د اوسپنې آیون چې ده مساوي ده په منفي دوه، او داسې نور مثالونه هم شته چې په تاسو په دې لاندې جدول کې وینئ چې ځای پر ځای شوي دي. د هر یوه آیونونه هم په همدې ترتیب شوي دي. آیون چې ده خپله په دوو ګروپونو ویشل شوي، یو ساده آیونونه، دوهم مرکب آیونونه. ساده آیونونه هغه آیونونو ته ویل کېږي چې د یو اټوم څخه تشکیل شوي وي، لکه فلوراید، کلوراید، برومایډ. او مرکب او یا هم ترکیبي آیونونه بیا هغه آیونونه ته ویل کېږي چې د دوو یا څو اټومونو څخه جوړ شوي وي، او په کیمیاوي تعاملاتو کښې هم د یو عنصر په شان عمل کوي. د بېلګې په توګه پر کلوراید دی، فاسفیټ دی، سلفیټ دی، او په همدې ترتیب نایتریت دی، چې تاسو یې په همدې ترتیب په سمبولیک ډول سره هم ویني. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د لوست دې برخې ته راورسېدلو چې د ارزونې برخه ده. د ارزونې په برخه کې څو سوالونه دي، چې لومړی سوال سمبول تعریف کړي، دوهم سوال آیون څه شی دی، دوهم سوال د لومړي ګروپ د عنصرونو ولانس مساوي دي په څو سره، او څلورم سوال آیونونه په ګروپونو باندې په څو ګروپونو باندې ویشل شوي دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه، نیکی هیلې او احترامات مې ومنئ ګرانو زده کوونکو. هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحتمند به یاستئ. زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته یو ځل بیا د نهم ټولګي د کیمیا مضمون دریم لوست ته راغلاست وایم، او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده سایکلو الکانونه، چې د 22مې صفې څخه پیل تر 10مې صفې پورې به پای ته ورسیږي. دوهم څپرکی دریم لوست ټولګي نهم مضمون کیمیا. زه ګرانو زده کوونکو، سایکلو الکانونه پیژنو. که څه هم موږ او تاسو ویلي وه چې خپله سایکلو الکانونه چې دي هغوی د الفاتیک مرکباتو د ډولونو څخه شمیرل کېدله، چې سایکلو الکانونه چې دي هغوی د کاربون د اټومونو چې خپله د حلقې په بڼه وصل وي عبارت د سایکلو الکانونو څخه دي. چې د سایکلو الکانونو د کورنۍ لومړی مرکب خپله د سایکلو پروپان په نوم سره یادیږي، چې ډیر ساده مرکب ده. او په همدې ترتیب دوی چې د درې اټومه کاربون درلودونکي دي، که چیرې د هوملوک د سلسلې پر اساس وګورو، د دوی عمومي فرمول دی CnH2n، چې سایکلو پروپان چې موږ او تاسو ویله د سایکلو الکانونو د کورنۍ لومړی او تر ټولو ساده مرکب بلل کیږي. دوی چې د ځینو هوملوګونو پر اساس باندې موږ او تاسو کولای سو چې داسې یې ترتیب کړو. د بیلګې په توګه سایکلو پروپان، که چیرې موږ سایکلو پروپان مرکب ته متوجه اوسو، دا د دوی هغه د هومولوک پر اساس عمومي فرمولونه دي، او په همدې ترتیب د دوی سایکل یا هم جوړښتونه او ساختمانونه دي چې موږ او تاسو وینو. په دې ځای کښې د هر کاربون ترمنځ یوازې او یوازې یوه یا هم یو ګونه اشتراکي اړیکه وجود لري، او په عین وخت کښې د دوی ترمنځ دغه اړیکه یو سایکل یې جوړ کړي یا هم حلقې ته ورته بڼه یا هم جوړښت یې رامنځته کړی دي. په همدې ترتیب دا سایکلو پروپان ده. ځینې نور سایکلونه هم شته یا هم سایکلو الکانونه هم شته، چې د هغوی نوم ایښودنه په دې طریقې سره داسې ترسره کوو چې لومړی به موږ او تاسو خپله د الکان نوم اخلو، یا مثال د سایکل کلمه اخلو، بیا وروسته موږ او تاسو کولای سو چې خپله د الکان نوم ورسره اضافه کړو یا هم د الکانونو نوم اضافه کړو. د بیلګې په توګه په بیوتان مرکب کښې، کله چې موږ او تاسو غواړو چې هغوی د سایکلونو پر اساس باندې نامګذاري وکړو، نو لومړی موږ او تاسو د سایکل کلمه اخلو یا هم د سایکلو کلمه ذکر کوو. کله چې د موسایکلو کلمه ذکر کړه، بیا وروسته د ټولو مرکب نوم چې خپله یو الکان ده هغه ورسره اضافه کوو، وایي چې سایکلو بیوتان، ځکه بیوتان چې څلور کاربونونه او په همدې ترتیب لس هایدروجنونه وجود لري. خو په دې مرکب کښې بیا دا سایکلو پینتان ده، د کاربونونو شمېر یې 15 ده. په همدې ترتیب سره وینو چې د کاربونو شمېر یې 15 او یو سایکل یې جوړ کړی ده. په همدې ترتیب وایي چې دا سایکلو پینتان ده. همدې ترتیب راځو ګرانو زده کوونکو، یو بل سایکلو مرکب لرو چې هغه د سایکلو هیگزان په نوم سره یادیږي، چې موږ او تاسو وینو چې د کاربونونو شمېر یې 6 او د هایدروجنونو شمېر یې 14 ده. په همدې اساس کولای سو چې نور مرکبات هم موږ او تاسو چې شکو وپېژنو، یا هم په همدې ترتیب د هغوی سایکل بڼه یا هم جوړښت ورته ورکړو. خو تر ټولو لومړی او ساده مرکب هغه سایکلو پروپان ده، چې د سایکلو پروپان څخه کښته مرکبات چې دي نسته، ځکه که چیرې د کاربونونو شمېر د دریو څخه کم سي، دوی سایکل بڼه نسي غوره کولی یا هم نسي جوړولی. رزو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کښې غیر مشبو هایدرو کاربونونه لرو، چې غیر مشبو هایدرو کاربونونه خپله هغه مرکبات دي چې په خپل جوړښت کښې د کاربون د اټومونو ترمنځ یوازې او یوازې یوه دوه ګونې او یا هم درې ګونې اشتراکي اړیکه وجود لري، لکه څنګه چې تاسو په دې لاندې موډول کې وینئ چې د اسیتلین او د ایتلین مرکبات ترمنځ موږ او تاسو وینو چې درې ګونې او په همدې اساس دوه ګونې اشتراکي اړیکه وجود لري، چې زیات وختونه خپله غیر مشبو هایدروکاربونونه چې دي هغوی موږ او تاسو په دویو برخو باندې ویشلی سو، چې د الکینو او په همدې ترتیب الکاینونو یا هم د ایتلین او د اسیتلین د سلسلې په نوم سره هم یادوالی سو. غیر مشبو هایدروکربونونه چې دی هاوی په عمومي ډول جمعي تعاملات ترسره کوي او په پایله کې نوې مرکبات منځته راوړي. حال دا چې مشبو هایدروکربونونه یوازې او یوازې تعویزي تعاملات سرته رسولی سي. د غیر مشبو هایدروکربونونه نوم ایښودنه موږ او تاسو خپله داسې ترسره کولی سو چې د مربوطه مشبو هایدروکربون د نوم ANE د ورستواري په ایواز کې د ANE ورستواري چې خپله د الکینونو لپاره او د خپله د YNE ورستواري بیا د الکاینونو په نومولو کښې موږ او تاسو کولی سو چې استفاده وکړو یا هم اضافه یې کړو لکه لاندې فرمولونو کې چې موږ او تاسو وینو. د ایتلین پر اساس وګوري کله چې موږ او تاسو وایو دوی چې دي خپله غیر مشبو هایدروکربونونه دي چې د کاربون او کاربون تر منځ یې دوه ګونې او درې ګونې اشتراکي اړیکې وجود لري. نو په همدې اساس د ایتلین په مرکب کښې موږ او تاسو وینو چې د کاربون او کاربون تر منځ دوه ګونې اشتراکي اړیکه لري او نامګذاري یې موږ او تاسو وویله چې د الکینونو لپاره وینو چې د ای این ای کلمه اضافه کوو او د الکاینونو لپاره د وای این ای کلمه اضافه کوو. نو په همدې اساس دلته وینو چې موږ او تاسو دلته مثال ایتان دی ایتان مرکب شي د هر کاربون او کاربون تر منځ یو ګونې اشتراکي اړیکه خو که چېرې الکینونو ته وګورو الکینونو کښې د کاربون او کاربون تر منځ دوه ګونې اشتراکي اړیکه او په نوم ایښودنه کښې د ای این ای پر ځای مو ای این این ای کلمه اضافه کړې ده او یا هم ذکر کړې ده. راځو ګرانو زده کوونکو لومړی الکینونه پیژنو چې الکینونه څه ډول مرکبات دي. الکینونه چې دي خپله د یا هم د ایتلین د سلسلې هایدروکاربونونو په نوم سره هم یادولی سو چې الکینونه د کاربون او کاربون تر منځ د دوو اټومونو تر منځ د یوې دوه ګونې اشتراکي اړیکې په درلودلو سره د فعالو عضوي مرکباتو له الکانونو څخه شمېرل کېږي چې خپله الکینونه ته د اولوفین په نوم سره هم یادولی سو یا هم د اولوفین په نوم سره هم یادیږي چې خپله د اولوفین معنا یعنی تیل جوړونکي یعنی د تیل جوړونکي په معنا سره ده چې خپله د الکینونو عمومي فورمول ده سی این ایچ دو این چې په دې فورمول کښې موږ او تاسو کولی سو چې این ته قیمتونه ورکړو یعنی د این ته قیمت ورکولو سره موږ او تاسو ته د کاربون د اټومونو شمېر او په همدې ترتیب د دوه این پر اساس بیا موږ او تاسو کولی سو چې د هایدروجن د اټومونو شمېر لاسته راوړو چې د دې سلسلې له مرکباتو څخه لومړی مرکب ګرانو زده کوونکو هغه د ایتلین مرکب ده چې خپله دوه اټومه کاربون لري او په همدې ترتیب که چیرې موږ او تاسو په دې فورمول کښې این ته قیمت دوه ورکړو نو د هایدروجن د اټومونو شمېر به موږ او تاسو ته څلور په لاس راکړي. که چیرې راسي د ایتلین مرکب هغه عمومي فورموله موږ او تاسو وینو د این پر ځای باندې که چیرې دوه عوض کړو په دې عمومي فورمول کښې این قیمت دوه همدې ترتیب بیا لیکو چې ایچ خپله فورمول کښې لرو دوه هم په همدې ترتیب فورمول کښې لرو صرف د این پر ځای باندې دلته دوه وازه کوو. کله چې مو دوه وازه کړل د کاربون ضریب په دوه کښې ضربو مساوي کېږي په دوه سره د هایدروجن ضریب چې دوه ده دوه په دوه کښې مساوي کېږي په څلور سره. نو موږ او تاسو دلته د ایتلین مرکب لاسته راوړه د دې عمومي فورمول پر اساس چې د کاربونونو شمېر دوه او د هایدروجنونو شمېر څلور او د کاربون او کاربون تر منځ اړیکه ګونې ده. د ایتلین د سلسلې د مرکباتو نوم ایښودنه د آیپک په طریقې سره ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو که څه هم د آیپک په طریقې باندې په تېر لوست کې بحث کړی خو بیا راځو موږ او تاسو یو مرور ورباندې کوو داسې چې خپله د آیپک په طریقې پر اساس موږ او تاسو کولی سو چې لومړی یو لوی یا هم اوږد زنځیر باید انتخاب سي داسې چې د دوه ګونې اړیکې درلودونکې وي او په همدې ترتیب په دوام حالت کښې راځو په زنځیر کښې د کاربونونو د شمېر نمبر له هغې خوا څخه پیلوو چې دوی د دوی تر منځ هغه دوه ګونې رابطه ورته نږدې وي. که چیرې دې مرکب ته موږ او تاسو متوجه اوسو په دې ځای کښې موږ او تاسو وینو چې د پینتان مرکب دی لومړی راځو د پینتان مرکب دوی د کاربونونو شمېر د دوی لپاره یو اوږد زنځیر انتخابوو یا هم په اوږد زنځیري شکل سره ټول ترتیبو نو کله چې مترتیب کړل د دوی تلمین و یو دوګونی اړیکه هم وجود لري. دوام حالت کې موږ تاسو باید شماره گزاري وکړو او شماره گزاري باید د هغه کاربن څخه پیل کړو کوم چې دوګونی اړیکه نږدې اوسي. نو په همدې اساس دا کاربن و دوګونی اړیکه نږدې ده د دې ځای څخه پیل کوو چې یو دوه درې څلور پنځه شماره گزاري چې کله وسوله بیا راځو د نوم اخیستلو په وخت کې لومړی موږ تاسو د هغه کاربن نوم اخلو کوم چې دوګونی اړیکه پکې موجوده وي هغه ذکر کوو. وروسته د ټوله اوږد زنځیر د اټومونو شمیر ورته چې مثال ټول اټومونو شمیر وایو چې په لاتیني ژبه کې چې هر څه ورته ویل کیږي لکه پینتا هیګزا بیوتان یا هم مثال دیکا نونان لومړی هغه ذکر کوو. د ای این ای کلمه ور زیاتوو ځکه چې موږ تاسو وایي دا الکینونه دي نو د الکینونو پر اساس باندې د ای این ای کلمه ور زیاتیږي. نو په همدې اساس موږ تاسو کولی شو چې د ټولو الکینونو مرکباتو نومې ښودنه په همدې ترتیب سره ترسره کړو لکه څنګه چې موږ تاسو دلته ترتیب کړو وینو چې شماره ګذاري وسوه او زنځیر انتخاب سو. نو لومړی موږ تاسو د شماره گزاری هغه کاربون نوم واخلس چې وایي په لومړي کاربون باندې د ټول مرکب نوم چشته پینتان ده صرف د ای این ای پر ځای باندې ای این ای کلمه مور زیاته کړه وایي چې په لومړي کاربون باندې پینتین یا هم مثال که چیرې بل مرکب یې په لومړي کاربون باندې بیوتین یا هیگزین داسې نور مثالونه هم ورکولی شو. دو ګرانوز د کوونکو د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو د الکینونو فزیکی خواص وایو چې دوی څه ډول فزیکی خواص لري. ګرانوز د کوونکو دوی چې دي یا هم الکینونو چې دي د سلسله د دوی د سلسلې لومړی درې مرکب چې دي هغه د کاربون د اټومونو شمیر له دوه څخه بیا تر څلور پورې وي. یعنی دوی تر څلور پورې د دوه څخه پایلیږي تر څلور پورې یعنی تر ټولو هغه کم شمیرې دوه دی د دوه څخه کمیدای نشي. او په همدې ترتیب دوی چې دی د غاز په حالت کې او د پنځه څخه بیا تر اوولس پورې عناصر چې دی هغوی ټول د مایع په حالت کې منځته راځي او له هغوی څخه وروسته یعنی د اوولسم شمارې څخه وروسته دوی ټول په جامد حالت باندې پیدا کیږي. او د دوی د مرکباتو د جوش ټکی چې ده هغه د جوش ټکی د کاربون د اټومونو د زیاتېدو چې یعنی مالیکولي وزن یې کچیرې زیات سي په همهغه تناسب په پرله پسې توګه لوړیږي. یعنی کچیرې د دوی د کاربونونو د کاربون د اټومونو شمیر زیات سي د دوی د مرکباتو د جوش ټکی هم ورسره زیاتېږي او کچیرې د کاربون د اټومونو شمیر کم سي نو د دوی د جوش ټکی هم ورسره کمیږي. او په همدې اساس یعنی یو د بل سره مستقیما متناسب دی. تاسو ګرانو زده کوونکو د ایتلین استعمال وایي چې ایتلین څخه په کوم کوم ځایونو کې استفاده کیږي یا هم استعمالیږي. د ایتلین مالیکولونه چې دی هغوی د تیتانیم او المونیم په شتون کې یو له بل سره یو ځای کیږي او د پولی ایتلین مالیکولونه جوړوي چې دغه طریقه خپل د پولی میرایزیشن په نوم سره هم یادیږي چې خپل په لانتنی ژبه کې پولی د سو یا د ډیر په معنا سره ده. او له پولی ایتلینو څخه موږ او تاسو په پلاستیک جوړولو کې همدارنګ د ایتلین څخه په مصنوعي ډول سره د خامو میوو په پخولو کې او د عضوي مرکباتو په جوړولو کې ورڅخه استفاده کیږي. لکه څنګه چې تاسو وینئ په لاندې کیمیاوي معادله کې موږ او تاسو د ایتلین مرکب وینو چې هغه یو اندازه دوی ته د تیتانیم او المونیم په شتون کې دوی ته یا هم د تودوخ په شتون کې تعامل ترسره کوي چې په نتیجه کې موږ تاسو ته د پولی ایتلین په نوم سره یو مرکب په لاس راکوي. ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې ارزونه لرو چې لومړی سوال زموږ او تاسو څخه وایي چې د سایکلو الکانونو لومړی مرکب په څه نوم سره یادېده او سایکل یې ترسیم کړئ. دوام سوال د الکینونو د کاربون او کاربون ترمن سوګون اشتراکي اړیکه وجود لري. د الکینونو نوم ایښودنه د ایپاک په طریقه تشریح کړئ. مننه ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننې ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلو پورې ښه چارې ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلامونه نیکی هلی او احترامات می و منه گرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحت مند بایستی. زدیانا صالحی او زلی بیا تاسو ټولو ته د لسم ټولګي کیمیا مضمون دریم لوست ته را خلاص وایم، او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. گرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده اوسنی اټمي تیوري، چې موږ تاسو د تیر لوست ادامه په اوسنی اټمي تیوري باندې بحث کوو چې ولسم صفې څخه پایلېږي. اوسنی اټمي تیوري چې شایي دا حیرانوونکې وي ګرانو زده کوونکو، چې هغه د بور نظریه چې له خپلو بریالیتونو سره له نشر څخه لس کاله وروسته هغه رد شوه، یعنی دا موږ او تاسو لپاره ډېر حیرانوونکې وه، هم تا په هغه وختونو کښې هم سره له دې چې خپله د بور نظریه وکولای شوای چې خپله د یو الکتروني اټوم هغه سپکټر روښانه کړي، خو بیا هم څو الکترونی اټومونه د سپکټر په روښانه کولو یا روښانولو باندې بریالی نه شو. نو په 1910 او 1920 کلونو کښې دلته په نظري فزیک کښې دوې پوښتنې رامنځته شولې، چې هغه دوې پوښتنې ګرانو زده کوونکو، لومړۍ پوښتنه دا وه چې نور د طبیعت په اړه د دوو بېلابېلو نظرونو پورې اړه لري، یعنی چې هم څپیز او هم به نور فوتونی طبیعي یا هم طبیعت نظریه ده. خو دوامه پوښتنه بیا بېرته داسې راجی سوه چې وایي، دوامه پوښتنه وایي رڼا یا نور چې ده او انرژي، دا خپله د یو ټاکلې کچې له کوانتمي پدیدې څخه عبارت دي چې باید هغه د یوې هېرې شوې مسلې په بڼه د نیوټن په میخانیک کښې وردننه کړل شي. نو همدا لامل و یا همدې لامل پر بنسټ باندې خپله د یو میخانیک یو نوې او معاصره تیوري رامنځته شوه، چې له دې تیوري سره سم رڼا هم څپیز او هم څپیز خواص خپله ځان څخه ښودل او هم ذروي خاصیت لري، یعنی دوګونی خاصیت لري، چې دا خپله د چا لخوا په 1924 میلادي کال کښې د لومړي ځل لپاره د بروګلی عالم لخوا څخه رامنځته شول، او په همدې اساس یې ویله چې الکترومکناتیسي څپې هم ذروي او هم فوتوني خاصیت له ځانه څخه ښیي، او فوتونونه چې دي د هغوی د څپو اوږدوالی عبارت د وي مساوي کېږي سي تقسیم پر لندا، او په همدې اساس یې راته وویل چې ذروي څپو اوږدوالی بیا عبارت لندا مساوي کېږي ایچ تقسیم پر ام ضرب وي سره، چې موږ او تاسو وینو د چا لخوا د بریګلی لخوا منځته راغله، او په همدې اساس خپله دغه څپیي او ضروري طبیعت هم په همدې اساس موږ ته وویل چې نور هم دوګونی خاصیت د ځانه څخه ښیي. نو په همدې اساس ګرانو زده کوونکو، د خپله د یوې کتلې د یو نور د کتلې یا هم د څپې د اوږدوالي او چټکتیا په منځ کې که چیرې یو اړیکه موږ او تاسو ته وښودل سي، نو ټولو ذرې چې دي هغوی د حرکت د اندازو مومنټ لرونکي دي. نو د څپې اوږدوالی موږ او تاسو کولای سو چې د دې فورمول پر اساس باندې موږ او تاسو چې پیدا کړو یا هم په دې فورمول په واسطه سره یې محاسبه کړو. راځو په دې فورمول باندې موږ او تاسو یو مثال حلوو، چې په دې مثال کښې موږ او تاسو ته وایي د یوې راډیو او د موج اوږدوالی چې فریکونسي یې وي مساوي کېږي په 102.5 هرتز سره مل. نو که چیرې دومره وي تاسو د یوې راډیو د موج اوږدوالی پیدا کړي، د موج اوږدوالی موږ او تاسو کولای سو چې د دې فورمول پر اساس چې وي یعنی فریکونسي مساوي کېږي سي تقسیم پر لندا باندې، دې ته یو مخرج ورکوو طرفین وسطین، موږ او تاسو کولای سو چې د لندا قیمت مساوي کړو لندا مساوي کېږي سي تقسیم پر وي باندې یعنی فریکونسي باندې، د فریکونسي قیمت راکړل شوې ده او دغسې په ترتیب سره د سي یعنی د نور سرعت هم راکول شوې ده چې هغه مساوي کېږي په 3010 په توان د 8 متر پر سیکنډ سره، او د وي قیمت هم په یعنی د فریکونسي قیمت هم راکول شوې ده، دا قیمت مو موازه کړل، په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې دوی په دې ترتیب سره ساده کولای سو چې دا واخلو په دې کښې ضرب کړو او دا تجزیه کوو 10^8 او 10^16 سره، یعنی دا به مساوي سي کله چې په 102 باندې موږ او تاسو تقسیم کړله متر د متر سیکنډ د سیکنډ سره اختصاریږي، لکه مشابه حدونه دي ام یعنی متر پاتېږي چې مساوي کېږي په 2.9 متر سره مولا تاسو دلته در دی رادیو د موج اوجدوالی یعنی لندا مسافې کیر په څو سره په 2.9 متر سره لاست راول او دا سکواله سګران ته کوم کچ نور سوالونه هم په دې مدلې یا په دې فرمول په اساس باندې لاسته راوړو یا هم محاسبه کړو. رضو ګران زده کوونکو دلوس په دې برخه کښې موږ او تاسو کوانتم نمبرونه وایو چې کوانتم نمبرونه پر څو نو ویشل سوي دي، پر څو برخه ویشل سوي دي، څه ډول تعریفولی سو. اصلا اول کوانتم نمبرونه چې دي مختلف ډولونه لري چې یو هم عبارت د اصلي کوانتم نمبر څخه، فرعي کوانتم نمبر، مکنتسي کوانتم نمبر او د سپین کوانتم نمبر، هر یو یې جلا جلا موږ او تاسو تشریح کوو. راځو ګرانو اول اصلي کوانتم نمبر پیژنو چې موږ او تاسو وویله چې خپله څلور کوانتمي نمبرونه وجود لري چې د یوې ریاضیکي پایلې په بڼه ځان ښکاره کوي او د اټومونو څرنګوالی او الکتروني انرژي موږ او تاسو لپاره ټاکي. نو د هغوی له جملې څخه یو اصلي کوانتم نمبر ده چې اصلي کوانتم نمبر که چیرې ورته ځیر شو په ډېر ساده ټکو سره ما تاسو ته ترتیب کړي. اول دا چې اصلي کوانتم نمبر چې د تر ټولو مهم کوانتم نمبر ده چې سمبول یې ان توری ده یا په ان توري سره ښودل کېږي او دا ان کیدای شي چې مختلف قیمتونه واخلي یا دوه درې څلور او داسې په ترتیب سره، خو همیشه مثبت او تام عددونه یې قیمتونه اخیستلی شي او په همدې اساس اصلي کوانتم نمبر چې ده هغه کشف کوونکی خپل نیلز بور و چې د نیلز بور په نوم سره یو عالم و د اصلي کوانتم نمبر کشف کوونکی بلل کیږي. یعنی دا چې اصلي کوانتم نمبر خپل د نیلز بور عالم له خوا څخه منځته راغله. پنځم داسې مهمه نقطه تاسو زده کړئ، خپل د اصلي کوانتم نمبر ښودونکي چې ده یعنی د الکترونونو انرژي موږ او تاسو ته بیانوي، د اټوم شعاره ته بیانوي او په همدې اساس د اټوم هغه جسامت او هغه الکترونی وریځې چې د اټوم د هستې پر شاوخوا باندې وجود لري د هغو ښودونکي دي. یعنی دا ټول موږ او تاسو ته کولی شي د چا له برکته، د اصلي کوانتم نمبر له برکته موږ او تاسو وپیژنو او په همدې ترتیب خپل اصلي کوانتم نمبر چې ده د الکترونونو هغه عظیمي تعداد هم موږ او تاسو ته راشي. کوم الکترونونه؟ هغه الکترونونه چې د اټوم په هستې پر شاوخوا په ټاکلو مدارونو کښې وجود لري، د هغو عظیمي شمېر موږ او تاسو ته راشي. د کوم فرمول پر اساس؟ د دې فرمول پر اساس چې 2n مربع. او ګرانو زده کوونکو د اوربیټالونو عظیمي تعداد هم موږ او تاسو ته راشي، اصلي کوانتم نمبر چې هغه اوربیټالونه کوم چې په لومړي مدار کې څو اوربیټاله دي، یو یا د اس په اوربیټال فرعي سوي کې څو اوربیټالونه دي، د اساس څو الکترونونه په یو اوربیټال کې ځایېدلی شي، دا ټول د چا له برکته؟ د اصلي کوانتم نمبر په اساس باندې موږ او تاسو کولی شو چې لاسته راوړو. لکه څنګه چې موږ او تاسو وویله چې د الکترونونو هغه عظیمي شمېر راشي، د بېلګې په توګه که چېرې موږ او تاسو په هغه فرمول کښې ان ته قیمت ورکړو، یعنې د هغوی پر اساس باندې یعنې د مدارونو شمېر موږ او تاسو وټاکو. لومړی موږ او تاسو په تېر لوست کښې که څه هم ولوستلې وه د مدارونو شمېر، یعنې هغه اصلي سویه او فرعي سویه وه چې اصلي سویه کل ام ان او آر کیو ده او فرعي سویه موږ او تاسو درلوده څلور سویه وه، فرعي سویه وه چې د اس پی ډي اف فرعي سویه وه او په همدې اساس خپله موږ او تاسو وویله چې دغه مدار چې ده دا خپله ان ده، ان یعنې هغه مدارونو شمېر موږ او تاسو ته راشي. لومړی مدار، دوهم مدار، دریم مدار. لومړی مدار اصلي سویه نوم یې شته که، دوهم مدار اصلي سویه انرژیکي سویه د ال، دریم مدار د ام انرژیکي سویه ده. په همدې اساس کولی شو چې داسې نور نور عنصرونه هم وټه. اوس نو دا چې په لومړي مدار کښې څو الکترونونه وجود لري، په دوهم مدار کښې څو الکترونونه وجود لري، د دې فرمول پر اساس باندې موږ او تاسو کولی شو چې هغه لاسته راوړو. داسې چې 2n مربع خپله فرمول لرو مساوي کېږي، صرف ان ته قیمت ورکوي، ان مساوي کېږي په یو سره. که چېرې زه ان ته قیمت ورکړم یو، په فرمول کښې خپله دوه لرم، د ان پر ځای باندې یو لیکم، یو مربع، یو چې دوه ځلې ضرب سي یا مربع سي مساوي کېږي په یو سره، او یو ضرب دوه مساوي په دوه سره. یعنی دا چې په لومړي مدار کښې څو الکترونونه وجود لري؟ دوه الکترونونه. راځو په همدې ترتیب سره دوه مدار ته. په دوه مدار کښې که چېرې ان ته قیمت ورکړو دوه، یعنې دوهم مدار، ان مربع کوو، ان چې مربع سي مساوي کیږي په څلور سره، څلور ضرب دوه مساوي په اته سره، یعنی دا چې په دوهمه درک شي اته دانې الکترونونه ځای ولای شي. په همدې اساس د دغه فرمول پر اساس باندې راځو ان ته قیمت درې ورکوو حتی تر څلور پورې، چې دا فرمول یوازې او یوازې تر څلورم مدار پورې صدق کوي. او بعد څلورم مدار چې پنځم مدار راځي، شپږم مدار راځي، آر کیو، په همدې اساس دا بیا د دوی برعکس، یعنی که چیرې څلورم مدار ته ځیر شو د ان په مدار کې د الکترونونه شمیر دو دیشته. مننه ګرانو زده کوونکو ستاسو له توجه څخه. زموږ او تاسو نننی ورځ درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسې. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولرئ.